السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې یوې بل خبرونه ته موزه اسد الله لودین هر کلی کوم. د دې پروګرام ډیره برخه مخکخو خزو پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې ورسته درته وړاندې کیږي. خو لنډه خبري برخه کې به په افغانستان کې د ملي شورا د فوق العاده غونډې په اړه درته وایو. خو راځي تر هر څه مخکې د دې ساعت خبرونه واورو.
سلام. د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د ملي شورا په یو فوق العاده غونډه کې ویل چې د افغانستان خلک د یو ښکارې یرغل سره مخ دي او دا یو واجبات چې ټول د یرغل په وړاندې ودرېږي. امریکا په دغه هیواد کې د کډوالو په توګه د افغانانو د ځای پر ځای کولو لپاره نن یو نوی پروګرام اعلانوي او یو مرستندوی بنسټ وایي تر اوسه زیات کسان چې هڅه یې کوله په وړو کښتیو کې له مدیترانې تیر شي ژغورل شوي دي. پوره خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د ملي شورا په یو فوق العاده غونډه کې دغه هیواد پر روانو حالاتو وغږید. ښاغلی غنی وویل د افغانستان خلک له یو ښکاره یرغل سره مخ دي او دا یو واجب ده چې ټول د دغه یرغل په وړاندې ودرېږي. هغه د سولې په تړاو په خپل وینا کې یادونه وکړه.
موږ ډیره نرمي وښودله او داسې ګامونه مو واخیستل چې د نړۍ په هیڅ کونج کې حکومت د پورته کولو جرأت نه لري. خو زموږ دښمن نه یوازې د سولې خواته ګام وانخیسته، بلکې زموږ اخلاص او صداقت کمزوري وګڼله.
جمهور رئیس غنی داسې وخت د ملي شورا فوق العاده غونډه وربللې او وینا یې کړې چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې جګړو زور اخیسته. په وروستیو څو ورځو کې جګړې د هرات، کندهار، لښکرګاه او ځینو لویو ښارونو شاوخوا او دننه سیمو ته رسېدلې. په پام کې د امریکا د متحدو ایالاتونو حکومت په دغه هیواد کې د کډوالو په توګه د افغانانو د ځای پر ځای کولو لپاره نوی پروګرام اعلان کړی. رویټرز خبری اژانس دی چارواکي او د دوو نورو کسانو په حواله چې له دې موضوع خبرو دغه راپور ورکړی. د دغو دریو سرچینو په حواله چې نمونه نه دي اخیستل شوی، د کډوالۍ د دویم لومړیتوب په نوم د پروګرام د ایجاد اعلان به احتمالا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا نن وشي. د اژانس په وینا د کډوالۍ د ځانګړي پروګرام SIV په چوکاټ کې 13 اونۍ شاوخوا 200 کسان چې د دوی او د کورنیو د د ویزو کاری په وروستیو مرحلو کې امریکا ته رسیدلې دي. په دې پروګرام کې ښایي شاوخوا 5000 کسان شامل کړای شي. سرچینو رویټرز ته ویلي د کډوالۍ نوی پروګرام به له هغو افغانانو سره ارتباط لري چې د امریکا په مالي مرسته په عملي شویو پروژو یا هم په امریکا کې ډېره غیر دولتي ادارو یا هم امریکایي رسنیو سره کار کړی وي. یو مرستندوی بنسټ وایي تر اوسه زیات کسان چې هڅه یې کوله په وړو کښتیو کې له مدیترانې سمندرګي واوړي ژغورل شوي دي. د SOS مدیترانې په نوم مرستندوی ډلې پرون ویلي د ژغورنې ډیری عملیات د لیبیا او مالتا سواحلو ته څیرمه شوي. SOS مدیترانه ډله وایي دغه پناه غوښتونکي د لرګیو په کښتیو کې سپاره وو چې د دوی مرستندوی کښتۍ د دوی مرستې ته ورغلي. راپورونه وایي په کښتیو کې سپاره پناه غوښتونکي د لیبیا او تونس وګړي وو چې هڅه یې کوله ځانونه د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته ورسوي. د ملګرو ملتونو په حواله پر روان میلادي کال کې د مدیترانې په مرکزي برخو کې 910 پناه غوښتونکي مړه شوي هم دي. په جرمني کې پر ځینو مظاهرو له رسمي بندي سره سره په زرګونو کسان په پلازمینه برلین کې لارو سړکونو ته په اعتراضونو ووتل. دوی د حکومت پر هغو مقرراتو اعتراض وکړ چې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګولې دي. پولیسو پرون ویل ځینو مظاهرچانو پولیس ځورولي او حمله یې ورباندې کړې او د برلین په څو برخو کې د ټرافیکو د جریان د ګډوډۍ لپاره د څنګلارو خنډونه ټیل وهلي دي. د پولیسو یو ویاند ویل شاوخوا 15000 کسانو په مظاهره کې برخه اخیستې وه چې تر 600 زیاتې نیول شوي دي. د لبنان د پلازمینې بیروت په جنوب کې د 50 وژل شویو په ډله کې د حزب الله ډلې درې غړي شامل دي. د لبنان امنیتي چارواکي وایي دغه کسان پرون په هغه حمله کې وژل شوي چې د دې ډلې د یو وژل شوي غړي د جنازې پر مراسم وشوه. پرون د لبنان د دې شیا ډلې د غړو او ځایي سنی اوسیدونکو ترمنځ په وسلوال نښته کې چې په خلده سیمه کې وشوه ګڼ نور کسان ټپیان شوي دي. ایران د حزب الله ډلې ملاتړ کوي. د جنازې مراسم د حزب الله ډلې د هغه غړي وو چې تر دې یوه شپه مخکې وژل شوی وو. او د توکیو په اولمپیک کې چین د میډالونو په حساب پرون یو دم تر امریکا مخکې شو. امریکا تر پرون اگست لومړی پورې د سرو زرو، سپینو زرو او برونزو میډالونو په اساس لومړی وو، خو چین په څو برخو کې اتلولي ترلاسه کړه او د سرو زرو څلورو میډالونو په توپیر یې لومړی قطار ترې ونیو. په اولمپیکي لوبو کې د سرو زرو د میډالونو شمیر تر نورو میډالونو څو چنده اهمیت لري او د هیوادونو په درجه بندۍ کې خورا رول لوبوي. دمګړی چینایي لوبغاړي ټول 350 میډالونه لري چې پکې د سرو زرو 40 میډالونه شامل دي. امریکا که څه هم شپیتم میډال لري خو شل یې د سرو زرو دی او په دې حساب دویمه ده. کوربه جاپان بیا یو دیرش میډالونه لري چې لنیمای زیاتې یعنی ولس د سرو زرو دی. د توکیو اولمپیکي لوبې د جولای په درويشتمه پیل او د اگست په اتمه ختمیږي.
زموږ غږ آزادی رادیو نه اوري. لکه څنګه مو چې مخکې درته وویل، تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د مخکښو ښځو پروګرام اوري، خو لنډه خبری برخه کې به دا راپور راواخلو چې نن افغان ولسمشر په کابل کې د ملي شورا فوق العاده غونډه وربللې وه. ښاغلي غنی دې غونډې ته په وینا کې ویلي چې طالبان باید یا د سولې او یا هم د جګړې لاره خپل کړي. د په دې فوق العاده غونډه کې له طالبانو وغوښتل چې جګړه بس کړي او کنه د جګړې په ډګر کې به وځپي. ولسمشر افغانستان له یرغل سره مخ وباله چې په خبره یې مخه یې فتنه ده. هغه پر افغانانو د یووالي غږ وکړ او د ملي شورا لغړو یې هم وغوښتل چې د روانې جګړې پر ضد خلک سره بسیج کړي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته او ورپسې هم اونیس پروګرام مخکښې ښځې مهیروي.
د افغانستان جمهور رئیس د ملي شورا په فوق العاده غونډه کې وینا وکړه. په ښکاره د هغه د وینا موخه د روان وضعیت او جګړې په اړه باندې د ملي شورا غړو او خلکو ته معلومات وړاندې کول وو. هغه د روان جګړې او سولې په اړه خپل لیدلوری په دوه ټکو کې واضح کړ. وی ویل که طالبان سوله غواړي، سوله ورسره کوي، خو که جګړه یې غواړه کړه، د جګړې په میدان کې به یې زنګونونه ورمات کړي.
یا د سولې خبرو په واقعي مې زنګون په زنګون کینو، یا یې د جګړې په میدان کې زنګونونه ماتو. موږ خپل ټاکنه کړې، طالبان او ملاتړي دې خپل انتخاب وکړي.
د افغانستان جمهور رئیس د ملي شورا غړو د افغانستان ملت ته په خپل وینا کې افغانستان له یو یرغل سره مخ وباله چې په ښکاره تر برید لاندې دی او هدف هم فتنه ده. د افغانستان جمهور رئیس وویل چې په افغانانو باندې دا جګړه تپل شوې ده، خو دوی هڅه کوي چې خلک وژغوري او د سولې لپاره چې وړاندې هم ملي ارمانو هڅې وکړي. د افغانستان جمهور رئیس دا هم وویل چې طالبان سولې ته لیوال نه دي او د افغانانو دښمني یې په بیا اخیستله. خدای هم وویل چې افغانستان به هیڅکله دا کوړه خټک مدرسې افکارو او ترخوای نورو هغه فکرونو ته تسلیم نشي چې غواړي پر افغانانو باندې وتپل شي. جمهور رئیس له افغانانو د یووالي غوښتنه وکړه او ترخوای د ملي شورا پر غړو باندې غږ وکړ چې د روانې جګړې پر ضد د ملي بسیج لپاره کار وکړي او خپل خلک د افغانستان د ژغورنې لپاره راپورته کړي. افغانستان جمهور رئیس امنیتي وضعیت ته په اشاره وویل چې تر راتلونکو شپږو میاشتو به وضعیت بدل شي او هغه پلان چې په خبرې د چمتو کړي عملي کول یې پیل شوی دی او تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې به افغانستان د استقرار حالت ته ورسیږي. د ملي شورا په فوق العاده غونډه کې د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني هم وینا وکړه. وی ویل چې څلوېښت کاله کېږي افغانان له خپل اساسي حق څخه چې سوله د محروم پاتې شوي دي. هغه له طالبانو وغوښتل چې جګړه د حل لاره نه ده او باید د سولې له لارې د خپل ستونزو د حل لپاره راودانګي. هغه ویل طالبان باید پوه شي چې دا جګړه یوازې بایلونکی لري، ګټونکی نه لري. خود ولسی جرګې رئیس له جمهوریت پننګ ویل چې د افغان امنیتي ځواکونو او همدا ډول د اوسني نظام په ملاتړ به د ملي شورا ټول غړي ودرېږي.
مخکخی خزی درنو دوستانو ستړي مشي د مخکخو خزو د دیونی په خبرونه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. دا اونۍ مو یو ټولنپوه او د خزو د حقونو فعال شمیم امیر میلمنه ده. دا په ټولنپوهنه کې ماسټری لري. د افغان ښځو د زده کړو او نورو حقونو په برخه کې له څو کلونو راهیسې له بیلابیلو لارو فعالیتونه او هڅې کوي. لیکنې کوي او په ټولنیزو، پوهنیزو او رغنیزو چارو کې د افغان ښځو د ونډې د زیاتېدو لپاره هڅې کوي. شمیم امیری څه موده په کابل کې د ښځو د حقونو د بیلابیلو ټولنو سره کار کړی، خو د دې ډیر فعالیتونه په ختیځو ولایتونو په ځانګړې توګه په ننګرهار کې متمرکز دي. اغلی امیری را سره د ټلیفون لاري د خبرونه ته ملمنه ده. شمیم امیری لمړی خو مننه کوي چې موږ بلنه مو منلا او موږ ته مو وخت راکړ چې د ازادي رادیو له اوریدونکو سره خبرې وکړي. کور ودانه درته وایو خبرونه تستړي مشي.
زه هم په خپلوار سره قدرمن اوریدونکو او تاسو محترم ته سلامونه د ننګرهار نه وړاندې کوم او ډیره مننه چې دا دویم ځل چې تاسو ماته په خپل پروګرام کې بلنه راکړله ترڅو زه وکولای شم د خپل فعالیتونو په اړه او د خپل ژوند په اړه د ننګرهار د ښځو او د میرمنو په اړه باندې د خپل هغه نظر او هغه فکر چې لرم تاسو سره شریک کوم او اوریدونکو سره هم شریک کوم. ډیره مننه. مهرباني.
ډیره زیاته مننه. درنو اوریدونکو، له شمیم امیری سره به موږ نه یوازې دا چې د دې پر ژوند او فعالیتونو باندې خبرې کوو، همدارنګه به په افغانستان کې د ښځو په بریاو، لاسته راوړنو، ستونزو او په دې برخه کې پرشتو ننګونو ورسره غږیږو. د افغانستان د سولې هڅې روانې دي، اندېښنې هم شته دي ځینو ښځو سره. دا اندېښنې څومره جدي دي چې د سولې په صورت کې به د دوی حقونه څنګه کیږي؟ دا مسایل به ټول اغلی امیری سره څېړو. شمیم امیری، زه خپل لومړی پوښتنه داسې کوم چې په افغانستان کې په ځانګړې توګه په ننګرهار، ختیځو، جنوبي ولایتونو او په ټول افغانستان کې د زده کړو شرایط که څه هم په تیرو شلو کلونو کې یو څه شوي، خو بیا هم ډېر سخت دي. د ماسترۍ تر کچې پورې زده کړې کول ډېرو نارینه وو ته هم ننګونکي او ستونزمن کار دی. څنګه وتوانېدی چې په دې شرایطو کې د یوې افغانې په توګه باندې د ماسترۍ تر کچې زده کړې وکړي؟ ستونزمنه نه وه؟
مننه صافی صاحب، ډېر زیات ستونزه وه، چونکې موږ د مهاجرت ورځې شپې سبا کولې او موږ هجرت کړی وو، هجرت کې پیدا شو، د هجرت ستونزې مو وګاللې. د ما والد صاحب ډېر زیات مشکلاتو سره لاس ګریوانو او بیا اولادونو تعداد زیات وو، لیکن بیا هم چونکې د ما پلار خپله یو تعلیم یافته وو او هغه ډیر زیات کوشش کولو چې خپل لورګانو باندې تعلیم وکړي، نو ډیر زیات کوشش زما د والد صاحب او زما د فامیل، زما د ورونو خزانګړي، زما د ورور ډاکټر صاحب، هغه ما سره ډیر زیات کوشش کړی دی چې زه هوک توانې د ما ماستري په کسب باندې خپل هغه تعلیم حاصل کړل. نو په پاکستان کې واقع که د تعلیم زمینه مساعده ده، خو نور اقتصادي ستونزې، مشکلات خاص کر د مهاجرت په وخت کې ډیر زیات وو، اوس هم شته دی. خو چونکې د انسان سره یو هدف وي او هغه یو پلان وي، نو الله تعالی هم ورسره کومک کوي او هغه خپل هم کوشش وکړي، نو هغه خپل هدف او هغه خپل اساسي ځای ته رسیږي. نو همدغه زما هم تګلاره وه چې ما ویلې چې په څنګه د افغانستان جنکیان ډیر زیات د تعلیم د برخې نه وروسته پاتې دي. تقریبا یو څلوېښت دوه څلوېښت کال کېږي چې جنگ روان دی، څوک په تاجکستان، څوک پاکستان، څوک هند ته مهاجر شو، او په دې مهاجرت کې دوی نشو توانولی چې خپل اولادونه باندې، خاص کر ځانګړي په جنکیانو باندې تعلیم وکړي. نو بس زما هم دا هدف و چې زه به خپل تعلیم حاصلوم او یو ورځ به زه خپل وطن ته ځم او خپل د وطن د هغه میرمنو او خویندو خدمت به کوم. همدغه هلې ځلې وې چې تعالی د ما سره کومک وکړلو، د ما والد صاحب ما سره کومک وکړو، ځانګړي د ما ورونه، د ما خویندې، د ما فامیل ټولو ما سره مرسته وکړه چې ما ماستری وکړله، او د ما د ورور دا خواهش و چې زه باید ټولنیز پوهنه کې ماستری وکړم، اګر چې ما خپل غوښته علوم سیاسي کې ماستری وکړم، ما غوښتل مې سیاست ته راشم. خو د ما ورور همدا یو هدف و چې چونکې ته ځې بیرته افغانستان ته، ته باید ټولنیز پوهنه کې چې ماستری وکړې، چې هلته ډېر زیات د ښځو دپاره یخ یو د کار زمینه هم شته، بل د ښځو ستونزې، مشکلات دومره زیات دي چې ټول زیات تاسو پورې اړه لري، یعنی ټولنیز پوهنه پورې اړه لري، چې هغه د ښځو د میرمنو، یعنی د ټول جامې پورې اړه لري زما دغه مضمون. خو چونکې د افغانستان میرمنې ډېرې وروسته پاتې دي، ډېر مشکلاتو ستونزو سره لاس ګریوانو، نو زما ورور همدغه هڅه کوله چې زه علوم اجتماعي کې ماستري وکړم. همدغه زما هدف و چې بیا زه خپل تعلیم مې حاصل کړو او خپل ډیګري مې چې څنګه اخیستې، نو خپل هغه سالانه امتحان مې، فاینل ایئر امتحان مې ورکو او راغلم افغانستان ته، او اول مبارزه چې ما شروع کړله بغیر د خوف نه، بغیر د کوم مشکل نه، خپل د فامیل په اجازه کې ما شمشاد تلویزیون نیمه نړۍ کې خپل پروګرام شروع کړل، او هغه ځینې مې د خپل خویندې مشکلات او دا ستونزې چې لاس ګریوان ورسره وي. هغه دومره زیات خبرې ما ونه کړلې اول ځل باندې یو څو خبرې یعنی ډېر زیات ډارېدو ما ډېر زیات یېرېدم ځکه چې ډېر زیات خلکو ویل چې ټلویزیون کې ته راشي نو تاسو به دا مشکلات دا مشکلات او چونکې زما په زړه کې هغه خبرې د خویندو دپاره وي ما ونه شو کولی. خو آهسته آهسته بیا دغه پروګرام کې ما تقریبا 15 کال همداسې مستقل اتلم راتلم په یا آهسته آهسته په مختلف ټلویزیونو ته لاړم رادیوګانو ته لاړم. ما خپل د خویندو حق دفاع دپاره ډېر زیات کوشش وکړو خاص کر د فرخنده شهید حق دپاره ما ډېره زیات مطلب منډې ترډې وکړلې چې ورسره ورسره زما ملګري وي فاطمه ګیلانی فتانه ګیلانی ډاکټر انارکلی او دغه نور سره چې زما تجربه ډېره کمه وه زما عمر ډېر کم و خو دې خویندو ما ته ډېر زیات یعنې زه ډېر زیات تشویق کړم او زه وتوانېدم چې د خویندو د حق او حقوق په رسانیو کې چک کړم.
مننه. دا راته وایي چې اتمن تا سره امزولی یا له دوستان نه دي داسې څوک پیژندلې په کوچنیوالي کې چې هغه ونه توانی دلې د تا سپڅیر باندې زده کړې وکړي اوس څه فکر کوي چې هغه خزي یا هغه نجونې چې له تاسو د کوچنیوالي نه پیژندي او زده کړې نه دي کړې فکر کوي چې تاسو چې زده کړې کړې تر ماسټری پوري ژوند مو له هر پلوه هغه زه خده به تر دې او هغه چې ونه توانی د لز تکړې وکي دی هغه په اړه څه فکر کوي؟
سوال هم ډیر زیات خسته سوال دی او زه به ډیر دردناک کیسه هم درته وکړم چونکه ما مخکې کابل کې کار کوم بیا ما خپل اساسي هدف چونکه زه د ننګرهار ما ویل نور کابل بس دی نور زه غواړم خپل د ننګرهار د خویندې لپاره کار وکړم نو دلته زه راغلم او مستقیم دی او دغه انجو کې مې کار شروع کړل چې د خارجیانو یو انجو او د ټولنیز پوهنې یعنی جنډر سپیشلیست باندې مې کار شروع کړلو. زه یو سروې ته لاړم د خپل همکارانو سره نو هلته موږ د یو ملک صاحب کره لاړو هلته تقریبا دغه 200 ساحه وه ډېر کسان راغلي وو نو هلته زه یو مېرمنې وپېژندلم او په منډه منډه زما خوا ته راغلله نو ما ته یې وویل چې ته شمیم یې نو ما ورته وویل چې زه خو شمیم یم څوک یې نو داسې تقریبا د ما په عمر کې وه خو داسې دا غریبي دا مشکلات دا د ژوند ستونزې داسې دغه کړې وه چې ما ونه پېژندله ما ورته ویل ته څوک یې نو مې راته واخیستلو زما د مکتب صنفه یې وه د اتم نهم صنفه یې وه چې په وړکتوب کې واده وکړلو او بیا یې مېړه فلج شو بیا دومره ستونزې وګالې نو هغې بیا ډېرې قصې وکړلې چې تاسو یعنې ما ته یې ویلې چې په هغو کې صرف ته چې ماسټري دې وکړله او په دومره غټ په دشان باندې کار کوي ډېر افتخار هم وکړو نو واقعي زما او د هغه ژوند پورې ډېر زیات توپیر دی ځکه چې الحمدلله زه ډېر زیات نن خوشحاله یم زه په دې پوزیشن باندې خوشحاله یم د خویندو ته چې کار کوم په دې افتخار کوم هغه خویندې چې د ما صنفیانې وي او هجرت کې ژوند تېرو او ونه توانېدې چې خپل هغه تعلیم حاصل کړي یا وړکتوب کې وادونه وکړلو یا یې مکتبونه پرېښو نو واقعتا د هغه ژوند خو ډېر زیات تریخ دی ډېر زیات مشکلاتو سره لاس ګرېوان دی او زه الحمدلله نن ډېره خوشحاله یم ما یو څو کسان پیژنې او همدغه خدای تعالی زمینه ما ته مساعده کړې ده د دې علم په دغه باندې چې زه کولای شم چې نن زه په مختلف میډیا کې یا نورو انجو ادارو کې کار کوم او د خپل د خویندو د حقوق دفاع لپاره کار کوم او د هغو غږ چې کوم نو دا د ما لپاره افتخار دی او هغې لپاره واقع ډېر زیات خفه کېږم ځکه د هغو ژوند صفر شو او زما الحمدلله ژوند مخکې پرمختګ یې وکړلو دا خو ډېر زیات توپیر پیدا شو دی کې.
راځه یو بل موضوع باندې له تاسو نه وپوښتم. په افغانستان کې اوس هم ځینې داسې خلک شته چې فکر کوي د ښځو تعلیم ته اړتیا نشته دی دوی فکر کوي چې پرته د ښځو له تعلیم او زده کړو نام ټولنه کېدلی شي چې بسیایي خوندي. البته دا د ځینو خلکو فکر دی وروسته کېدای شي ځینې اورېدونکي هم زنګونه ووهي خپلې لوڼې مکتب ته ناست یي ځکه چې دوی باور دا لري دا باور اگر چې ناسم دی چې ګوندې د نجونو تعلیم اړتیا ورته نشته ضرورت ورته نشته نه په اقتصادي لحاظ باندې دوی فکر کوي چې اړتیا ورته شته نه په ټولنیز لحاظ باندې. تاسو د ښځې د وی فعال د ښځو د حقونو د وی فعال په توګه د دغه سې فکر لرونکو خلکو ته څنګه ثابتولای شي چې موږ اړتیا لرو چې ښځې زده کړې وکړي او تعلیم وکړي او په ټولنیزو چارو کې ونډه ولري؟
مننه ډیر ښه سوال مکړلو. زمونږ کوګورو نیمه نړۍ مخکې ما یو ذکر کړو، د یو پروګرام د پښتنې فور پروګرام نیمه نړۍ، یعنی میرمنې د ټول دنیا یعنی د نړۍ نیمه حصہ برخه ده، صحیح ده؟ که دغه نیمه برخه مونږ بې سواده کړو، بې تعلیمه کړو، نو دا به مونږ ته ډېر زیات غټه ستونزه مخکې هم وه اوس به هم رامخکې کېږي. زه به ټولو نه مخکې دی، چونکې مونږ مسلمانان یو الحمدلله، زه به دوی ته د خپلو وروڼو ته دا پیام ورکوم چې تاسو که مونږ وګورو حضرت بی بی عائشه رحمت الله علیه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم حدیث په صحابه او تشریح کوو، یعنی یو مفکر وا هم دغه سی کوم وګورو حضرت بی بی خدیجه رحمت الله علیه تجارت او تجارت کوو، کوم دغه سی مونږ وګورو حتی بی بی یو نور چې اول یعنی په غزوه حق یو غزا کې د نرس په حیث باندې هلته شهیدان او توبو ورکولې، نو اوس کوم وګورو که هغه د تعلیم ممانعت کړی دی، خو هم زه وایم چې زه مسلمان یم که زما پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مانیت کړی دی زه باید ولې درس وایم؟ نه، زمونږ پیغمبر حضرت محمد سلام نه همیشه فرمایلی دی چې په ښځه او په نر باندې تعلیم فرض دی، او هیڅ کله مونږ نشو کولی چې دغه نیمه نړۍ په کور کې کینو او تور تمبې شاته کینو. لکه چې مخکې هم ما ذکر وکړو چې که په یو ټولنې پرمختګ غواړي، د یو فامیل پرمختګ غواړي، نو نیمه نړۍ ته به تعلیم ورکوي، او د تعلیم بنیادی دغه برخه ده چې یعنی د تعلیم په وجه باندې کولی شي مونږ ډاکټران پیدا کړو خزینه، مونږ نرسان پیدا کو خزینه، مونږ معلمان پیدا کو، مونږ د ټولنې او د هر د ژوند په هر برخه کې مونږ یو 50% خزینه هم پیدا کو. زه یو مثال ورکم، زه خپل سیاسر یم، خپل خزه یم، زه نشم کولای بعض وخت چې زه نارینه او تلار شم، نارینه ډاکټر تلار شم، نو څنګه دې مونږ ورونه به دا غیرتمن ورونه چوي چې ولا مونږ خويندې او دا خپل میرمنې نه پریدو چې دغه تلار شي تعلیم ته؟ نو تاسو به څنګه وکولی شي چې تاسو خپل دغه لورګانې او مایندې او خزینه او میرمنې تاسو ډاکټر ته بوځئ نارینه؟ آیا دا تاسو ته حجاب کوي؟ نه، دا امکان نشته دی چې تاسو بوځئ خپل ښځې، کومه کوشش وکړئ چې په خپل میرمن او خپل خوین، حتی میرمن زه بار بار ځکه یادوم چې سواد بې سوادي دومره زیاته شوې ده چې مونږ باید وغواړو زمونږ وطن ډېر زیات ځپل شوی دی، مونږ باید وکړو چې هغه ښځې زمونږ میرمنې هم وکولی شي بې سوادي کورسونو کې برخه واخلي، او حتی هغه خط لیکل او خط لوستل او یو نقطه لوستل یو لوحه لوستل خو یاد کی کنه. نو ورونو زما تاسو ټول نه دما دا خواهش دی چې د اسلامي حجاب کې خپل خویندې کولی شي ویلېږي او تعلیم پرې وکړي، نو دا زمونږ د ټولنې د پاره څه چې ستاسو د پاره به هم ډېرې ستونزې او مشکلات چې تاسو نن سبا پرې لاس ګرېوانې حل بشي. مهرباني.
مننه آغلی امیری. یو خبره کیږي په افغانستان کې ځینې خلک وایي چې په تیرو شلو کلونو کې چې څومره کار شوی دی د ښځو د حقونو په برخه کې، تر ډیره پورې پروژهی انجویی بڼه لرله، په خارونو کې عملی شوی دی، او عملا په کلو او بانډو کې چې ښځې واقعا له ګڼو ستونزو سره مخ دي، هم له حقوقي پلوه او له حقوقي پلوه علاوه بې وزلۍ غربت ځپلی دي، مثلا په درنو کارونو کې ښکېلی دي، د کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ دي، په بدو کې ورکول کېږي، ګڼې نورې دودیزې ستونزې دي. ول چې په دوی باندې ډېر تمرکز نه دی شوی، دوی ته ډېر کم خلک رسېدلي دي، په دې برخه کې سوال
ډیر مننه. سوال هم ډیر مهم سوال دی چې زه همیشه خپل مصائبه کې دا خبره خپل کمانه څو پښتنه مونږ کې زه خپل وایم، زمونږ د 2000 یعنی کارځې سیب د دولت چې کله د حکومت راغې، دولت راغې نو وروسته ډیر زیات خبرې وشولې، وترې وشولې، فاندونه راغلل د خځې د حقوق د مدافع او د حقوق دفاع او د جندر په نوم باندې دومره زیات فاند راغې چې هغه فاند کومه ور باندې کار کولې. زه فکر کوم چې پور افغانستان به جوړ شوی، او ځکه چې پیسې ډېرې راغلي، خو زمونږ اساسي هدف د ښځو لپاره کار کول نو، د ښځو دفاع لپاره کار کول نو، د ښځو حق حقوق دفاع او د هغې غوښتنې او د هغې مشکلات را په ګوته کول او د هغې ستونزې حل لارې چارې لپاره پروګرامونه جوړول او پلان او عملي کول دا نو. نو ځکه زه ګورم چې په نوم باندې د ښځې په نوم باندې خلکو ډېر فنډ واغست، کزی یو اس ایت آی ڈی اس یو اس آی ڈی دا هغه هم ډیر پروګرامونه وکړل، ډیر زیات په شورت په ډیر زیات کم برخه کې کار کړی دی. کزه اوس خپل دلته په ننګرهار کې کار کوم، مشکما یو بل موسسه کې کار کوله د هغه په تو باندې د هغه په ذریعہ باندې بزو اول سوالیانو ته تل مواله به مکتل چې صفر دی یعنی حتی راز چې التمات دغه کوله اف جی ټی فوکس ګروپ ډیسکشن چې دغه منګه خزرات اولی او د هغه د اګاهی د خزو د حقوق د اګاهی او د نور څه حد پر پروګرامونه کو نو التمون ته یو باسواده خزنه پیدا کیدله یو د څه با یو خبره کیدله چې ولا یو انجور هغه یو اداره راغله او سروي وکړله او څلور پنځه د فراغله او نور بیا موږ ولیدل خاص کر مومندري خلک جنکیانه تعلیم صفر دی مکتب شته دی خو مکتب کې استادان نشته دی مکتب ته د معلمانو تنخواګان نه ورکول کیږي په وخت باندې ځکه استادان په کور کې کینی او ډیر موسسات چې دي هم خپل کارونه په ټپه
سره شامل کټوازه اداره ته وایي داره ته وایي چې تاسو اتمن لکول چې تاسو کلو ته زیل تم پاترافونو کې خلکو سره خبرې کړې دي خصوصا د ننګرهار په بیلابیل ولسوالیو کې تاسو د مومندري یادونه وکړه په شاوخوا کې مثلا ګوشته د خیوا د پورته خوګیانی دي بیلابیل ولسوالی دي په دې کې خلک تاسو څنګه پیدا کړ عام ولسونه څومره دغه ته چمتو دي چې غواړي نه غواړي یعنی تاسو د ولس په نظر کې څه توپیر ویني
ولا زه خو په خپل ما خپل چونکه مونږ د ملک صاحبانو کور ته تللو ملک صاحبانو به مونږ ته خزه ټول اول او داغي په ترو داغي په تبار باندې به دي خزه او دي جنکه ما څنګه سره خبرې کولې نو دوه حوال د دوه کوشش بداو چې یا مونږ ته بي سوادي یا با سوادي مکتبونه یعنی بي سوادي مکتبونه مونږ ته جوړ کړي یا مکتبونه چې دولت مونږ ته جوړ کړي او ډېر لري سیمه کې تراته دي معلومات نشته ده نو مونږ ته به ویل چې لیا زو خدای تاسو د مونږ غټ وزارت معرف ته ورسوي چې جنکه په مونږ ته ویلي چې مونږ په خپل مکتب ته لاړ شو مونږ اجازه لرو په چادرې کې مونږ اجازه لرو چې لاړ شو خو تا دلته د مکتب نشته مونږ نه لري دی او واقعتا مکاتب نه لري او بعضې چې مونږ او قتل معلومات پکې نو یو معلم به یو ورځ راتلله لس ورځ به نه راتلله نو دې خاطر به دې فامیلونه هم دوته اجازه نه ورکوله د جنکیانو د ښځو د مېرمنو دوه برخې ته ډېر زیات فکر و چې
مننه مننه ما تاسو په خبرې کوو اغلی اميري لیما اميري په نوم باندې یوې اوریدونکو څنګه وهلې ده ل دوی به وورو مهرباني وکړئ ستړي مشه خبرونه ته ل تاسو وورو
مننه کوم ژوندې و چې وروره ما د څه په خبره تاسو د کوله چې دومره په اعلان خزي پیدا کیږي زموږ په افغانستان کې خو زموږ د خزي اقونه ته هیڅ معاملره نه کیږي خصوصا د تخار ولایت خزي ته کومره په اعلان خزي راشي دی وطن ته کومره خزي پیدا شي بیا زموږ کلیوالي خزي د ډیر لاس او غریون سره مخ دي دلته زمو خو دې ډیره په ناور حالات کې دي دلته واخو رډي راځه زورې د لکړې ول چې کله دې ولسوالۍ ته راځي او کړه زمو مشکل را ته حل کینو د دې د شایې پر مخ نه وړل کېدل دې ته هیڅ پام نه رنل کېدل بیا هم د دې قضیا د کل خلکو څنګه خلاص کړه نو دا بیچاره ډیر اتلو راتلو اتلو راتلې دې ولسوالۍ ته حکومت تلار هیڅ باسا نه کېدل نو ما د دې هون نو د سهیلا د چې دا ولې د دې موږ د خزه کسمه په اړانې خزه پیدا شي کسمه سیاستوال پیدا شي بیا زموږ خزه هیڅ د مشکلات او د دې خبرو او د دې ول هیڅ نه خلاصي دین لري
تاسو له کوم زینې څنګه هلې د سی ولایت کراته وای د کوم ولایت نه
د تخار ولایت نه د سر اړیکې ولې ده
ستړي مشي له تخار نه مننه کو چې اړیکه مونی ولا زنګ مو وه که چیرته دی مګا دی کلو باندو خزی خپل غږ دغه سورورو راپور ته کی خبري وکي ل خپل فعالانو نه ل خپل سیاستوالو میرمنو نه او اغه چی دی خزو پنوم باندې کار کوي روزګار کوي دی تاسو په چیر پختنی وکي حق تنی وغواړي وریات کی ځان نو ډیر تغیر راتل شي په تخار کې په مجموع کې دی خزو ژوند څنګه دی
ډیر د لاس ډیر په ناوړه حالات کې دی ډیر زوريږي کورنۍ سره ډیر تاو سره سعودي خپل سره مخ کیږي
ا دی اوریدونکې ل تخار ولایت نزنګ وهلې وو مننه کوم نو اتمن شمیم تاسو به خبري اوریدلې اماغه پښتنه واچی دی وای چی فعالان هم ډیر دي په ملي شورا کې سیاستوال خزي هم ډیر دي خود اطراف دی خزو چې کله قصیر او مختکیږي څوک ملاتړ او دفاع نه کوي او عموما په ماغه جرګو مرکو چې ډیر کله پکې دی خزو طرف ډیر په نظر کې نه نیول کیږي اما سه حل کیږي مهرباني وکړئ لطافه
ډیر زیات خوشاله شوم خوراکي د پروګرام ته هم هر کله درته وایم افتخار می چې دومره لری نه د زنګ وهلې دی او دا پختنه د کړای خوراکي موږ خپل مبارزه سره تر ننګه هار پورې نه د محدود کړې دي موږ مبارزه د افغانستان په هر ولایتونو کې به همیشه هم د جاری وي او ستاسو هک ستاسو د خويندو غوونه چې موږ واقعیت ډیر زیات خفکی ګوم چې تاسو ستون دی ولې نه اوریدل کیږي نو تاسو هیله مند اوسئ ان شاء الله تعالی زمونږ هغه خويندې چې مبارزین دي په دغه کې تخار کې زبا هم سره اړیکونه سم د ما خويندې دي د تاسو هم خويندې دي هغه سره به زده ستون در شریک کوم ان شاء الله تعالی تاسو غږ زمونږ دی زمونږ تاسو غږ دی تاسو په جنن موږ پر ادیو ازادي کې ناس یو تاسو غږ موږ جګو او زنن ډیر زیات خوشاله شو بچی نن تاسو خپل ستون د خپل د خويندې ستون د دلته موږ سره شریک کړل واقعیتا موږ تاسو خدمت کیو هله مند اوسئ موږ د تخار کې هم تاسو مبارزه هم د سجاري ساتل ته چې په ننګرهار کې انور ولایتونه کې موږ ساتل ان شاء الله تعالی تاسو مشکلات به حالي کی او هغه ورځ به لري نه خوري چې تاسو به هم زموږ غونټې تم د سرادو کې خبرې کوي او خپل د تاسو خويندې به تاسو نه سوالونه کوي تکو
شمی مېری ما غوښتل له تاسو نه دا پوښتنه وکم چې د هغه خزی په افغانستان کې د قوانینو لمخې د غشته قوانین چې موږ لرو اساسي قانون دی او کانور لا اساسي قانون په بنسټ جوړ شوی قوانین دی په دې کې خزو ته برابر حقونه ورکړل شوی دي مثلا خزی کېدل شي چې محکمې ته ولاړ شي کتاو تریخواله ورسره کیږي ادعا وکي خو په ټولنیز لحاظ باندې تاسو پوهیږئ چې د وی خزی لپاره د غټوله پروسه سخت ده حتی یو ترافیک خزنه شي کولای چې د پولیسو ماموریت ته واځي ولاړ شي نو هغه به خپل اریزه وکي چې بل خپل ورور پلان تر چې ورسره بچلن کوي وهی ټکوي د دینه به شکایت وکي دغه سازمانونه او ټولنې چې شته څنګه کولای شي دغه سیخصم لاټړ وکي آیا د دوی قضیه د دوی په نمائندګۍ مخ ته وړلای شي کوم داسې داسې اداري او سازمانونه شته په افغانستان کې
ډیر زیات مننه سوال نه مې دې مونږ ډیر زیات انجوګان یا اگر چې ما مخکي افغان هم څه د کړل اظهار کړل چې ان نه کوي کارونه خو بازي هم د سي هم نه د چې بازي انجوګان نمونه باید مونږ نظر انداز کو یا نظر نه وګرځو وومن فار وومن چې د خزه د پاره کار کوي ډیر زیات تر په جلال آباد کې خو مالې دلې تقریبا ډیر قضیه حل کړې دي او ډیر زیات مثلا بالکل مفت قضیه اخلي او مفت د قضیه هلي نو دې کې دې شي چې دا د افغان وومن نتورک چې دا د خزه شبکه ده د دې سره هم کولای شي تاسو خپل ستوند شریک کړئ دا د مختلفو ارګونه یعنی ارګونه ملي دا او نور د قضیه استوي چې تاسو هغه ته معرفي کوي ولنه د څه کته دغه شی دا رښتیا چې د دوه قضیه مخکې بوزي خو کله چې قضیه راجستر کیږي باید خپل هغه کس موجود وي او هغه خپل قضیه په خپل راجستر کې واقعتا ستوند خوښته امکان نه لري چې یو خزه د خپل ضرور یا د پلار یا د خاون په خلاف یو قضیه ولیکي او لار شي نو دا د موږ لپاره موږ چې سنتي ټولنه دا موږ خپل فرهنګ او انانات او کلچر کې اول دا د چې موږ د کور نه نشو وتل نو بیا دا خو امکان نه لري چې موږ کوم ستوند پیدا کوو او بیا لار شي موږ دادګات یا دغه کې موږ خپل قضیه ولیکو نو مخکې نه چې تاسو ما خويندو ته ډیر زیات مهمه خبره ده دا چې خويندو کوشش وکړي چې تاسو په خپل کور کې په ډیر امن په مینا او په محبت سره اوسئ او تاسو کوشش وکړي چې د څه کارونه کوي خدای نه خاصه چې موږ فامیل موږ نه خفه شي یا ورونه خفه شي یا بعض خبرې د سشته چې موږ ورونه ډیر مثلا یو ورور وای چې مکتب ته موږ یو ورور وای مکتب ته ځای یو ورور وای د دل په واده کو یو ورور وای آل په واده کو په بدو کې ورکو دا واقعي مشکلات ډیر زیات دي نو خويندو الله تعالی دې په موږ ټول باندې رحم وکړي چې دا ستونزې مشکلات آهسته آهسته حل شي خو دې ما یو خاص خبره ده چې زه خپل ورور نه دغه سوال کوم عذر کوم چې ورونه په خپل تعلیم وکړي او په خپل خويندو باندې تعلیم حاصل دغه کوي که ډوره طبقه نه فامیل کې خزه خاون خور ورور تعلیم یافتي په فکر نه کوم چې خدای نه خاصه د ستونزې پیدا شي او دا مزيات ستونزې او مشکلات او خشونت او دا تاوتریخواله چې پیدا کیږي دا د تعلیم د کچې چټواله د ځکه چې دی بل سره د یو هم فکر نه وسیږي او د دې په وجه باندې مشکلات زیاتېږي حتی دومره د ستونزې زیاتېږي چې په کور کې نه حلېږي او خبره
ده مننه شمی مميري یو اوریدونکو لرو دا بر واخلو چې د څه پښتنه لري بیا ورسته بیا موتا او خبرو ته ادامه ورکو ل کابل څخه عزت زازه را سره په تماس کړي مهرباني وکړئ تاسو او خغل زازه
سلامونه احترامات زاده رادیو درنو کارکونکو او شمیم خورته تقدیموم. ما پوښتنه دا ده کلم چې مطبوعاتو کې مخصوصا د بحث راپیخیږي د ښځو په مورد کې، د ښځو د حقوقو په مورد کې، نو په جزوي مسایلو ډېر تفصیلي مباحث ترسره کیږي، لکه ښځې به مکتب ته تګ، ودونو کې ښځو سره تشدد یا وغیره، به کل و اطرافو کې چې جزوي یو څه مسایل شته دي په دې کې شک نشته او موږ د دې پلوي نه کوو، خو دلته ډېر څه چې مهم دي په هغې چې باید مرکزي بحث وشي، او دا شمیم خور ښځینی دي فعالان هغوی باید پرېکنده یوه تګلاره ولري. هغه جنګ ده، جګړه ده، او په جګړه کې حقیقت هم دا دی چې کلم چې نارینه تلف کېږي، دا نارینه د یوې ښځې خاوند ده، او ښځې لومړی او تر ټولو مقدم حق هم دا ده چې خپل خاوند له لاسه ورکوي. نو د جګړې په مورد کې د ښځو هغه غږ هېڅ انعکاس نه کوي، او په دې ارتباط کوم تفصیلي بحث هم نه لري. حقیقت هم دا بیا هم تکرار نه شي، نو د ښځې دپاره به تر خاوند پورته بل حق کوم وي چې په دې جګړې کې، د شل کلنه جګړه کې تلف کېږي، او دوی بیا اصرار په دې کوي چې دا حقوق هغه حقوق. زه فکر کوم چې د ټول حقوق چې دوی بحث پې کوي، مونږ د دې پلوي نه کوو چې ووایو چې دا ولاد ښه کار روان ده. صحیح ده چې مشکلات شته، جزوي مسایل دي، خو هغه اصولي هغه اساسي مباحث کې دوی تر ډېر حده فکر کوم داسې د پام وړ کومه تګلاره نه لري. په دې ارتباط کې شمیم خور لږ رڼا واچوي، مننه. رمضان وسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
مننه مننه اتمن به ورستا غل شمیم درته وایي څومره چې د موږ د بحثونو تړاو دی. په دې اړه به زه دومره ووایم چې په مخکښو ښځو پروګرام کې موږ له هغه میرمنو او ښځو سره خبرې کوو چې د ټولنې ټولنیز رغون لپاره یې کار کړی، اقدام یې کړی. د جګړې په اړه باندې د څومره چې دلته بحثونه کېږي په راډیو کې، جګړه یوه داسې ستونزه ده چې په مشخصه توګه ښځو پورې تړلې نه ده. قربانیان یوازې د ښځو خاوندان نه دي، بلکې همدغه ننم چې د ملګرو ملتونو کوم رپورټ خپور شوی دی، په هغې کې ویل شوي دي چې په ملکي تلفاتو کې یوه زیاته اندازه خزی او ماشومان شامل دي، یعنی د جګړې قربانیان دواړه دي. او خزی په دې برخه کې یو براتم لري چې خپل په جګړه کې مخامخ کېل نه دي، که څه هم د جګړې د پای ته رسیدو لپاره وخت په وخت دوی غږ پورته شوی، د دوی خبرې پورته شوي، ټولنیز حرکتونه یې کړي دي. پاتې شو دا ستونزې، دا اساسي ستونزې دي. موږ که زده کړې ولرو، تعلیم ولرو، ښې کورنۍ روزلی شو، کله چې ښې کورنۍ وروزو میاندې باسواده وي، که وس جنگ پای ته ونه رسیږي، که د دغه میاندو بچیان یو وخت کې باسواده رالوی شي او خپل بچیان په ښه روحیه رالوی کي، ډیره دا هیله شته دی چې هغه بچیان به بیا خپلو کې سره یو بل سره جنگ نه کوي. یعنی ښځې د ټولنې په عمومي ثبات، د ښځو تعلیم، ښځو ته حقونه، او د هغوی زده کړې په عمومي ثبات کې رول لوبولی شي. یو بل اوریدونکي هم راخلو، بیا شمیم کټوازی ته وبخې، بیا شمیم امیری ته ورسو. مهرباني وکړئ مهرباني وکړئ، څوک کولی کوم ځای خبرې کوي؟
بله، السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
کریم خان امانی د زابل ولایت نه پاړي کې سره یم. تاسو او شمیم خور ته سلامونه، او ګران اوریدونکو ته هم سلامونه.
وعلیکم السلام، ستړی مشي.
خیر سلامت اوسې. د خور څخه مې یو دوه پوښتنې دي. یو پوښتنه خو دا ده چې د ښځو حقوق په هکله دی وایي چې موږ څه ولایت لاړو. په وخت خبره صحیح ده، هر خور په ورور ګرانه ده، هر لور په پلار ګرانه ده، هر ښځه د نر ناموز ده. اقلا تاسو ورته دومره کړي دي که یو چېرته تاوتریخوال راغلی ده. هیا یو زنانه ته د یو نیک لار خودلې کنه، به خودلې ډېرې زنانه دي میړې په حق حقوقي تور واقعي خود یو خپل دوه موزه کې وجه کړی دي. ما ډېر جو کې دري دي چې هغه میړه په هر ورته ولاړې خودسې زنانه همسته چې د میړې عزت د میړه پوره حقوق ورکړی ده. کنه بیا هم د نه غواړي چې د میړه سره ژوند وکړي. ایا داسې انسانان هم تاسو خو لیدلي کوم دي؟ کنه تنها تاسو شنی خور نه تاسو تعلیم پکړه وای. صحیح ده، افغانستان ډېر یو غریب ملک ده، یو پاتې یعنی دا څلور رسیزه کې دي په مهاجرت کې، ډېر غریب او غربه خلک دي. چا تعلیم ته لاسته رای لرو، چا نه لرو، چا خپل هغه مشکلات طرفه کو تر اوسه پورې په اطرافو کې که تاسو ورته ولسوالۍ کې حتی یو 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 زنانه چې د خارج نه راځي کور کې نه پرېږدي، اجازه نه لري.
هغه به څنګه کولی شي د خپل یو واګو به ستر سنوي پرمیسي وسل نو په دغه خوایندې کنه چې خپل حق حقوق هغه په یو ګل ولاک په سر لایسي کده چې ډیر د عام د خبر راشي نو دا خوایندې به د بدبختۍ نه بخلاص شي زه په دغه په یګم دا مشکلات په افغانستان کې زیات
مننه مننه رازو شمیم امیری ته ل شمیم امیری اورو دی اوریدونکو دوه پښتنه وی د تاسو نظر پی اورو بیا ورسته نور خبرونه ته دوام ورکوم مهرباني وکړئ غلی امیری
ډیر مننه اورونو تاسو مون خبرې اوري خوشحالي کوم چې تاسو مون خبر دومره په توجه سره اوري د تاسو خبرې دی ډیر خسته خبرې دی دا اورو چې خبره وکړل چې واقعتا د خويند د اورونو او د سرګول دی اورونو د خويند سرګول دی خپل ګوره هیڅ اورور یا هیڅ خور یا هیڅ خاون یا هیڅ پلار هیڅ کله نه غواړي چې خدای نه خواسته په خپل کور کې خپل اولادونو سره خپل میرمنو سره خپل خويند سره جګړه وکړي یا کوم تاوتری خواله پیدا کی خو اول زمنګ اساسي ستوند چې دا زمنګ د طبي تعلیم یعنی مونږ تعلیم کسه چیته دا مونږ دا فکر کوو زه دا ورونه د خفانی شي زه د خزو طرفدار نه ما زه د څړو مې یا نارینام طرفدار ما اوس راځم نارینا حقوق باندې هم خزي همیشه قربانی شي ودی زما فرض کا یو لسوالی کې چې ډیر زیات خپل بورم کا واستخار نه یو خور څنګه وهله او بدخشان څنګه وهله بدخشان کې ما خبر کړي دي اته له ما خپل لیدل دي چې یو خور یو ورور یو کس واجلې خدای نه خواسته دا غي قرباني خور شوی ده خور ماته ګلان خور شوی ده یو ماما یو کس واجلې دي دا غي خورځه یا دغه دغه په بدل کې یو سپینګری بابا یا سپینګری سړی ته واده شوی نو بعد خبرې د شې دي چې مونږه غینا هیڅ کله خپل غو توجه فکر نشو اړولې کدا ورو خبرو کړل چې واقعتا بعد زینو کې خزه هم ستونزه لري نو محترم وروره خبره د ډیره خیسته ده ته خپل تاسو کوم د سی یو خزه ګوري چې هغه خپل خاون سره ستونزه لري خپل خسر سره لري خپل ورو سره لري د مشکل اساسي مشکل چیرته ده مشکل چیرته ده آیا تاسو ورته کوم ستونزه ده چې جوړه کړی چې هغه نه قبلې یا نه خوخی آیا کوم ستونزه هغه تاسو ته جوړه کړی ده چې هغه تاسو ته قابل یعنی د قبولیت وړ نه ده تاسو کولی شئ چور سره کینې مفاهمه تو کوي تفاهم سره وکړي کینې چې خورې ته ولی موږ نه خفې په کوم خبرې باندې میرمنې ته باندې خفې کوم ستونزه نو واقعتا ستونزه شته ده چې دا کومه میرمنې چې تاسو نو به خوما نه خسته لکه ذکر مکړو دا ستونزه حتمی لري د ستونزه نه بغیر فکر نه کوم چې هغه د خپل خاون یا د خپل ورور یا د خپل نور د ماماګانو کاکاګانو خدمتونه کې نو خپل ستونزه
دی بل اوریدونکو اغلی شمیم وویل دا چې وخت کمیږي دی بل اوریدونکو وویل چې خځې ولې په جګړې په ختمېدو باندې تمرکز نه کوي دی وایي کله چې جګړې نو هیڅ سم نه هیڅ پر ځای نه پاتې کیږي
د دوه جګړه دی فاميلي جګړه ده د وطن جګړه
نه دی عموم جګړه خو د لول چې خځه ته په دې وخت کې چې دوی د خونځي مکتب او نور مسایلو په اړه باندې خبري وکي خدای دې چې دوی د جنگ د ختمېدو لپاره غک پورته کی فکر کوي چې د خځو غک په دې برخه کې څومره موثر دي او یا خځو دا کار کړی کنه چې د جنگ د ختمېدو لپاره غک پورته کړی
جګړه خو به مونږ هیڅ کله جګړه قربانيان هم خځې ډیر شي ودی په دې جګړه کې د افغانستان جګړه مونږ واخلو مونږ خپل ورونه قرباني ورکړي دا مونږ خپل خاوندان قرباني ورکړي مونږ خپل د والدين قرباني ورکړي دا د جنگ قربانيان هم کډما ورونه شهیدان کیږي کډما ماماګان شهیدان کیږي کاکاګان شهیدان کیږي کزما د وطن ظلميان شهیدان کیږي خو دما ورونه دي کنه دما سره څه تعلق کوشته کنه زپ خفه کیږم کنه او نشته د دما عزت دما ناموس ته پاتي نو اتمی د جګړې خبره ولې نه کو نو الله تعالی دی او کی دا سول راشي او په امن سره مونږ ژوند کو دی مونږ ورونه چې نن ژوند دی وسیږي مونږ د زمونږ عزت او د غبې کنه مثلا وقام بجګی کنه مونږ جګړې پورې ذکر ډیر زیات نه دغه کی بوزه چې زمونږ تمرکز زیات تعلیم پورې دی کله چې د تعلیم څخه زیاتیږي هم دغه څه د جګړې فیصدي هم کمیږي لکه چې محترم مرور او فرمایلو چې تعلیم یافته میرمن یا مور چې دغه تعلیم یافته ټولنه تاسو ته ورکړي مثلا کړي یو تعلیم یافته مور وي نو هغه کولای شي چې هغه خپل ځی ډاکټر دغه لاس دغه تمانچی او د ټوپک په ځای باندې قلم لاس کې ورکی. نو موږ تعلیم باندې ډیر زیات کوشش او زموږ توجه هم دغه دی چې تعلیم یافته مېندې چې یو تعلیم یافته مور نه تعلیم یافته کور او فامیل جوړیږي، فامیل نه تعلیم یافته ټولنه جوړیږي. نو کاغه هټلر خبر او کو هغه ویلې چې ماته تعلیم یافته مېندې راکزه به تعلیم یافته ټولنه درکوم. نو زه هم دې ورور ته وایم چې ته ماته تعلیم یافته مور راکزه درته دا جګړه ختموم. زه درته دا د تلویخ دوه تلویخ کال جګړه ختموم، ځکه چې تربیه اول دې موږ تربیه د مور د غېږ نه کیږي. ماته تعلیم یافته مورګانې راکزه تاسو ته تعلیم یافته ټولنه درکوم، جګړه درته ختموم. د ما دا شرط دی چې که تاسو بیا جګړه په فامیل کې ولیدل تاوتریخواله یا په ټولنه کې ولیدل یا په وطن کې ولیدل، نو زه دا شرط در تاسو ته دغه کوم چې تاسو تعلیم خپل اولادونه په خوایندو باندې وکړئ، په اولادونه باندې وکړئ، ټولنه تعلیم یافته کړئ، ستونزې حلېږي، مشکلات حلېږي، هیڅ مشکل بنی نه تعویل بې نه ماویل بې. او الحمدلله موږ به هم نور هیوادونو غونډې یو کامیاب او پرمختګ او خوشاله ژوند تیرو. ډیر مننه.
مننه کوو. زه هلمند ته به ورشو. په هلمند کې زواک صاحب را سره وصل شوی دی، لده به واورو دی کوم پوښتنه لري، مهرباني وکړئ.
سلامونه ان تاسو سلام او ګرانی مننه پورتونه ډیره زیاته مننه. ان تاسو محترم که دی وزه جوړ شي په شهرونو کې دا غوښتل ډیره تدیره ده او راځي چې خلک خپل په لور او په خو باندې تعلیم کوي او ذکر باندې کوي، نه یوازې مکتب هغه نور د انګلیسي کورسونه د کمپیوټر کورسونه مدرسې ته خپل خوندي او نور یې هڅه ده. مثلا په شهر کې پکې راځه او څه ده د کده چې خوندي لکه اميري خوندي مصدرو په هلمند کې او په ډیر ولایت کې داسې خوندي شته چې هغه په حویل لاري داسې خلکو ته په هغه ورکړه دي چې خپل خوندي او لورګانې مکتبو ته ورسو واسو یو په دغه بحث کې وکړم. دا چې مرمن ته ډیر سخت اړتیا ایو پښتنه د ډېر خور څخه مودا غه اته محترم چې په ډېر شهرو کې مال دلی دي چې دا چې مخکښ شي موږ لرو تر ډېر هدا زموږ ته خون تر بغلو باندې کار کوي، یعنی هغه تر ډېر هدا کار کوي. څه وخت چې یو ولایتي شرکت دي یا ولایتي شورا ته دي یا د چې بل موکې طرفي غیقت کې وکړي دا کوي، بیا دا خپل فعالیت لمن جوړي، بیا خپل فعالیت دوام نه ورکړي، بیا کوم کارونه چې مخکې کوله پدا پخ کې بیا کار نه کوي. زه وکین پدا پخ کې ډیر اندښنه لرم چې دوی نور کارونه تل اوس واشي سیاست نو کارونه ته هغه بیا خپل نور که پدا پخ کې جنابیان ته محترم دوی بل خپل اغزاړه کور ته دامه ورکي ډیر زه خوشاله سم خو دې په علمن کې سو مخکې شې ما پیژندل چې څو وخت ډړو پښتو ته ورسېدل یا ولجی جرګي ولاتي شورا ته ولاړه. ان ته محترم خپل کارونه راغی چې ممتاز پرې شوولې هغه کور ته دامه ورنه کړو.
مننه. دواړه مهمې پوښتنې دي. یو پوښتنه دا ده چې ډېری خزي دغه خپل مدني فعالیت یا د خزو د حقونو لپاره فعالیت د یوې وسیلې په توګه سیاسي چوکیو او نورو پوسټونو ته د یوې وسیلې په توګه کاروي، کله چې واقعیا یو پوزیشن ته رسیږي لکه هغه خزه چې عادي فعالیت کوي، هغه خزه چې په ولسي جرګه کې د خلکو استازې ده، که په ماغه شدت سره خپل فعالیتونو ته دوام ورکینی دی ولسی جرګې د استاذ په توګه خایډیر مرسته وکړلای شي، خایډیر کار وکړلای شي. خو متاسفانه زواک صاحب وایي چې دا هیري. او دویمه پوښتنه دا و چې په خارونو کې تر ډیره پوری خزي خونځوي تزي مکتبونو تزي چې مخکې هم موږ په بحث وکړ ولې په اطرافونو باندې تمرکز و نشي. که شمیم امیری د سلند جواب دی خغلی زواک دواړو پوښتنو ته وایي، مهرباني.
زوک سیپ ډیره مننه تاسو نه هم ډیره مننه. واقعیت هم د زوک سیپ ورور د خبرو سره زه بالکل رضای ما او رضایت اختیاروم. زمونږ د سیمې مېرمن شته ز خپل هم ډیر زیات خفای ما او همیشه ز خپل دغه کې دغه خبرې چې کوم په میډیا کې یا په هر ځای کې زه خپل خوندونه ډیره ګیله من ده. ما ځکه چې دو اساسي هدف چې د خزو د حقوقو د مبارزې په نوم باندې کارونه شروع کړي دي او دوی چې کله خپل هغه اساسي هدف چې په نوم باندې وایي چې خزو لپاره مبارزه کوي خو هغه نیوی د دوه اساسي هدف دغه چوکې دانې وی چې دوه چوکې دانې واخلي او واقعیتا بیا چې کله څوک کوم خور ستوند یا مشکل ولري یا ټلیفون ورته وکړي یا دروازې خله تراشي نو نه ورته دروازه خلاصې یو نه د هغه ټلیفون جګي. نو واقعیتا دا خبره زو وخت ته تاثیر واقعیتا راځي ما او دا زه خپل هم ګیله من دی ما چې واقعیتا کار نه کوي. کدی مونږ د هغه ولایتونو نه چې دغه خوین دی منتخب شي وي دي انتخاب شي وي دي او مونږ په لینونو کې ورته ولاړ یو په ګرمي کې په وډ کې په مشکلاتو کې په امنیتی ستونزو کې موږ دوه د پاره راي ورکو نو دین هم زمدا خواهش کوم چې خويند خدای د پاره د خدای د رضا د پاره هم کار وکړي هغه خويند چې تاسو لارې ګوري د تاسو ته لارې دي سترګې دي تاسو د دې مشکلات حل کړئ د دې د پاره مکاتب جوړ کړئ د دې د پاره هر هغه اداره هغه ټولنه چې کار کوي هغه حکومتي ادارې چې غواړي چې کار وکړي تاسو دوی راهنمایي کوي دوی ته چمتو کوي دوی راضي کوي دوی مجبور کوي چې تاسو ساهو تلار چې دغه خويند د پاره کار وکړي مثلا هلمند ولایت چې داسې ولایت دی چې هلته د ښځو تعلیم صفر دی هلته حتی نارینه نه دي مکتب ته نو دا ښځینه خو بالکل تعلیم یې صفر دی نو د دې ټولو خویندو نه ځکه دما غږ اوري دما ډېرو خویندې ښه صمیمي خویندې ډاکټر صاحب انار کلي نه به زه خواهش وکړم دغه شینکی کړوخیل صاحبې نه چې زما ښه ملګرې ده رونا ترین چې سابقه سناتور او د قندهار دی نه به خواهش وکړم د فعلن ننګرهار کې ما خویندو که تاسو په دې ځای او جلسو کې تاسو برخه اخلئ نو مهرباني وکړئ د موږ غږوره شوی دغه خویندو ته چې دغه تاسو انتخاب شوی روزګان ولایتونه ګلالۍ دا د نورو دغه ولایتونه نه چې راغلی د موږ افتخار یاست او د دې خویندو غږ چې کوي د دې لپاره دغه ستونزې مشکلات خاص کر د مکاتب خاص کر د هنرمندي سینچرونه دغه شیان ورته جوړ کړي چې دغه خویندې هم وتوانی شي په خپلو خپو ودرېږي او د علم او زده کړې د برخې یوه حصه شي او دویم سوال ته هم راشو چې دغه سوال ډېر په مختصره به جواب ورکوم ته په لاین کې نور کسان هم شته دی نو خارو کې څه کارونه ډېر زیات دي چې هلته ډېر رسېدلې خلک دي هلته خپل حق حقوق واړي مثلا که یو سړک په یو میکرویان کې جوړېږي بل وکیل صاحب وایي راشه زما سړک هم دې تیمنی کې جوړ کړه نو په داسې دې مجه او بعضې وکیل صاحبان چې ډېر په خارونو کې اوسېږي او دوی نه غواړي چې دوی په خاورو په دوړو کې خپل موټر وګرځوي او دوی نه غواړي چې په هغه مکاتب کې چې دوی اولادونه مکتب وایي هغه په ټاټ کې کښېني نو دوی د دې خاطر کوشش کوي چې دوی په وی آی پي قسم ژوند وکړي برق ولري په مکاتب کې په اولادونه ښه درس ووایي شفاخانې ښه ورته جوړې شي نو هغه ولایتونه کې چې دغه هم خویندې چې ما مخکې ذکر وکړه دغه ولایتونه نه منتخب شوي دي دوی صرف د چوکۍ وږي دي که دوی خفه کېږي که هر څه کېږي زه مستقیم خبره کوم خویندو تاسو د چوکۍ وږي تاسو خپل ولایتونه ولسوالیانو ته هیڅ کار نه دی کړی نو مهرباني وکړئ دغه ځلې د خدای د رضا لپاره کار وکړئ هر ولایت نه چې انتخاب کېږي لکه چې دغلته په ښار کې دوی خپل په مجبوره کوي مختلف انجوګانې خپل سړکونه او دغه مکاتب جوړوي شفاخانې جوړوي تاسو هم دغه ادارې مجبورې کوي دغه د ټولنې برخه شي خدمت وکړئ د الله تعالی د رضا لپاره د وطن لپاره مهرباني وکړئ تاسو خپل دغه آخري هدف چې همدغه ستاسو دی او وی همدغه پوره کړئ مهرباني ډیره
شمیم امیری اوریدونکو نورم پلاین کې د خپله موږ وخت پای ته ورسول اوریدونکو نه معذرت غواړو چې ټلیفون نه شو راخستل زه غواړم له تاسو نه ورستې پښتنه وکم او تاسو مخبلي خبرې مرا ټولې کړئ افغانستان کې بی وزلی او غربت هم یو جدي ستونزه ده د غوسور لس ملیون افغانان د خړو عجل اړتیا لري څور از مخکې ما یو ریپورت ولسته چې یوازې 4 ملیون کسان سکالې خي په نهر باندې وي د شید شپې لخوا څه فکر کوي بی وزلی څومره غیس کړي دي دغه دی خزو دی زده کړو په کورنۍ کې دی شخړو او ناندرو او پر خزو باندې دی کورونو دی کار دی فشار په برخه کې آیا بی وزلی او غربت هم یو مهم سبب دی او خپل خبرې هم راټولې کړې خبرونه پای ته رسوږي
بالکل بالکل بنیادی ستونزه چې د غربت ته نن سبا زمونږ نارینه یعنی زمونږ نارینه او تکارونه نشته دی او پیسې جب کې نشته دی او اولادونه ونه ډوډۍ غواړي خو خزي ورنه خالی میرمنې خالی لباس او رسم رواج غواړي نو واقعتا د شړې چې زیات دي نن سبا د موږ ورونه یا خويندې خپل خوندانو نه د تقاضي کوي خوندانو سره کارونه نشته دی چونکه د تقریبا دوه څلوېښت کاله د جنګ وشولو دلته کارخانې جوړې نه شولې فابریکې جوړې نه شولې د کارونو زمینه مساعده نه شوله څو موسسې راغللې او یو څو کسانو ځان ته پیسې وګټلې او بس موسسې باندې شو بیرته لاړلې دولت مکلف دی چې کارونه د زمینې پیدا کړي هنرمندانو دپاره ټریننګ سینټرونه جوړ کړي څوک چې د منګورونه بیا خویندې بیکاره دي کارونه نه لري هغې ته سینټرونه جوړ کړي چې هغه کولی شي په خپلو خپو ودرېږي خپل مواد په خپله تهیه کړي بازار ته یې راوړي خرڅ کړي نو واقعتا وطن غربت ډیر زیات هټه ستونزه ده او د دې نه ډیر زیات هټه ستونزه جوړیږي. حتی بعض خلک ما لیدلی دي چې غربت په وجه باندې خپل خپل لورګان اولادونه خرڅوي. نو واقعتا وایي پورې کې چې دا یا غربت چې دی هغه د هر جرایمو بنیادي او اساسي دغه د هماغه بیخ دی. نو چې موږ کولای شو چې موږ داسې پروګرامونه دولت نه تقاضا وکړو چې خپله دغه ټولنې لپاره د افغانستان د ټولنو وګړو دپاره یو پروګرامونه جوړ کړي چې په هر ولسوالیانو کې چې چېرته کار زمینه مساعده نه دی تاسو دوی ته هنر وښایي، تاسو دوی ته کار وښایي چې دوی کولی شي خپله خام مواد تهیه کړي، ځان ته خپله مارکیټ دوی ته مارکیټونه جوړ کړي چې خپل سوداګریز راوړي، سودا او دا شیان راوړي او دا سوداګریز په وجه باندې خپل د اقتصادي ستونزه حل کړي. نو واقعتا چېرته چې غربت دی هلته به مشکلات ډېر زیات وي او که دولت وغواړي کولی شي چې دا ستونزې حل کړي.
ډېره مننه کوو شمیم امیری،
مننه کوم چې د ما سره خبرې وکړلې او ما نه سوالونه وکړل. انشاءالله په دې هیله چې الله تعالی به سوله راولي او په دې هیله چې به انشاءالله موږ به بیا بل پروګرام کې هم دو سره خپل شریک خپل ویناګانې شریکې کوو، د دونه به خبرې اوړو. نو ډېره زیاته مننه او پوښتنه هم سپارم.
مننه کوو له تاسو نه شمیم امیری، ټولنپوه وه چې د ښځو د حقونو په برخه کې په ننګرهار کې فعالیت کوي او موږ سره په دې خبرونه کې برخه واخیسته. مننه ترې کوو. کور ودانۍ ورته وي. همدارنګه هغه اوریدونکو چې ټلیفونونه وکړه، په ځانګړې توګه یوې خورکۍ چې د لیمې امیری په نوم باندې زنګ وهلی و له تخار نه، مننه ترې کوو چې د موږ په خپرونه کې برخه واخیسته. تر بیا ښې چارې.
لا هم وریگی پا مسافرو ستیریگی زلم نره نره خوگی تا پا زمانا او دلگیگی زما دا کور پا خلقو نرسی لا سنا زما دا کور پا خلقو نرسی لا سنا کوئی بارا 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 نوری کی مات تا یادوی تا یادوی گوری زما دزڑا ٹکور تکوری سویلے نشی